پیشکش میکنه. اجمل سلام و صبح بخیر.
د تاسو ته هم سهار په خیر. قدرمنو دوستانو، وخت ته بجې شوې په دې خبرونه کې موزه اجملن له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کړی کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان چارواکي په د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د یو شمېر پاکستاني سرتیرو پر وژل کېدو بې خبري خي. همدارنګه رپورټونه وایي چې په سروي کې د امنیه قومندانۍ ته یو شمېر وسلوال برید کوونکي نوتي. په دې اړه تاسو ته تازه حال درکو، خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بې خبري ښيي. د افغانستان په اړه یوه نوې څېړنه ښيي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په پرتله یو پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي، نو ښايي د هیواد بیا د تروریسانو په ځاله بدل شي. او برطانیا او ایران پرون خپلو کې رسمن ډیپلوماټیکې اړیکې بېرته ټینګې کړې. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بې خبري ښيي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویش پاکستاني ملیشه سرتیرو پر وژنه خواشینی وښوده، خو ویل په دې اړه چې دا پېښه به د افغانستان په قلمرو کې شوې وي دقیق معلومات نشته. اسلام آباد وایي درویش تنه دولتي ملیشه سرتیري چې پاکستاني طالبانو په روانه اونۍ کې اعدام کړل، د افغانستان په خاوره کې وژل شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قوله لیکي چې وایي افغانستان تروریستي عمل په هر ځای کې چې وي غندي. ښاغلي مقبل عثماني د سرګندونې د مالدیو په مالدیو په پلازمینه مالی کې د جنوبي اسیا د سیمه ییزو همکاریو د سازمان یا سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. ښاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته سپارلی دی. د افغانستان په اړه یوه نوې څېړنه ښيي چې امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په مقایسه یو پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي، نو ښايي دا هیواد بیا د تروریسانو په ځاله بدل شي. د افغانستان د راتلونکي په اړه دا نوې څېړنه چې پرون خپره شوه د امریکا د کانګرس په غوښتنه د سي این ای یا د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز لخوا چې حکومت مالي مرسته ورسره کوي ترسره شوې. په څېړنه کې راغلي چې پراخ او په ډېر لګښت جوړ امنیتي ځواک او د هغې ملاتړ لپاره وزارتونه به لږ تر لږه تر 2013 کاله نړیوالو روزونکو او سلاکارانو ته اړتیا ولري. له 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو د څرنګوالي په اړه د دې رپورټ یوه مهمه سپارښتنه دا ده چې وایي د ناټو اوسنی پلان چې غواړي د ملي اردو او ملي پولیسو شمیر په تدریجي ډول کم کړي باید عملي نه شي. په رپورټ کې دا سپارښتنه هم شوې چې د افغان ځواکونو شمیره باید د شاوخوا 9000 اضافي پوځیانو په ګډون لږ تر لږه 340000 او 300 ته ورسیږي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت د لس نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. د جرمني په پارلمان کې د دې ماموریت تمدید ته 499 موافق او 3 رتې مخالفې رای ورکړل شوې. د نوي ماموریت لمخې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو شمیر له 3400 څخه تر 3300 راکمېږي. د جرمني ځواکونو ماموریت به روان کال د دسمبر تر 1 نیټې پورې دوام وکړي. د اټکل لمخې په افغانستان کې د جرمني ځواکونو د عملیاتو لګښت څه باندې 500 میلیارد یورو ته رسیږي. جرمني له 2002 کال راهیسې د ناټو په مشرۍ د ایساف په چوکاټ کې په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې له مهمو مرستندویانو څخه شمیرل کیږي. برتانیا او ایران خپلو کې ډیپلوماټیکي اړیکې پرون رسمن بیا ټینګې کړې. د دواړو هیوادونو ډیپلوماټیکي اړیکې په 2018 کال کې وروسته لاغې پرې شوې چې یو افراطي ډلې په تهران کې د برتانیا پر سفارت برید وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله په رپورټونو کې ویل شوي چې برتانیا او ایران موافقه کړې چې له پنجشنبې ورځې وروسته به د دواړو هیوادونو دوه اړخیزې اړیکې مستقیما د یو غیر مقیم شهر ظافر او چارواکو لخوا سمبالیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مجید تخت روانچی هم له یسنا خبری آژانس سره په خبرو کې تایید کړ چې دواړو هیوادونو په خپلو کې مستقیم ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګې کړې دي. بلخو ایرانی چارواکو یو اصلاح غوښتونکي ورسپانه چې وسپس خبرونه پیل کړي به پرون بند کړ. چارواکو د اسمان ورسپانه مسول مدیر هم د هغه مقاله د خبرولو په خاطر ونی و چې اسلامي مجازات او قوانین غیر انساني بللی و. د تهران وی محکمه ویل چې اسمان ورسپانه له اسلامي اصولو سرغړونه کړې او دینی معتقدات ته سپکاوی کړې. اسمان چې مخکې ونی زموږ جلوه د ورسپانه په بڼه واضح شپږ غړي خبرې شوې. د دې خبرونې مسول مدیر عباس بزرگ مهر محکمې ته ایزار او بیا د ایوین مشهور زندان ته واستول شو. بزرگ مهر لنول کېدو مخکې ویلي و چې د دفعه ورسپاڼه کې د غیر انساني کلمې خپرېدل یوه غیر عمدي ساحه وه. په تېرو څو کلونو کې د ایران قضایي سیستم زیات شمېر اصلاح غوښتونکي ورسپاڼې مصادره کړې او د هغو مسول مدیران او ژورنالیستان یې زندان ته استولي دي. د عراق په پلازمینه کې لږ تر لږه شل کسان د یو هوان په چاودنه کې وژل شوي. د راپورونو له مخې د مصائب په نوم د بغداد په یوه ناحیه کې چې ویل کېږي اکثره اوسیدونکي شیعه مسلمانان دي، پرون د هوان 15 مرمۍ ولګېدي. معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي. پر شیعهګانو چې د عراق اکثریت وګړي دي، د سني افراطي ډلو لخوا چې د حکومت کمزوري کول غواړي، منظمې حملې کېږي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته محاربوي وسلې ورکړل شوې. ویتالی زاخارچینکو د اوکراین پر یوې تلویزیوني چینل وویل چې د پولیسو د محاربوي وسلو د ورکولو امر لاسلیک کړ. زاخارچینکو له افراطي ډلو غوښتنه وکړه چې خپلې وسلې وسپاري او د اپوزیسیون پر مشرانو یې غږ وکړ چې افراطي عمل وغندي. د پولیسو وستایل چې د په وینا د قهرجنو مظاهره چیانو او د غلو د حملو په وړاندې له زغم څخه کار واخیست. دی وایي پولیس د نظام د اجرایه څانګې وسلوال بنسټ دی او قانون له زور او وسلو او مهماتو د کار اخیستو اجازه ورکوي. بل هیڅ داسې ډیموکراټیک هیواد نشته چې پولیس په دومره اعتدال او زغم پکې چلند وکړي لکه د اوکراین پولیسو چې وکړ. په تېرو څو ورځو کې په کیف کې د اعتراض کوونکو پولیسو ترمنځ پنختو کې نښتې او یا کسان وژل شوي دي او شاوخوا 5500 نور ټپیان دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې توندلارو 16 تنه پولیس هم نیولي او د یرغمل په څیر یې له ځان سره ساتلي دي. په همدې حال کې کاناډا پرون د اوکراین د حکومت پر هغه جوګپولو چارواکو چې د مظاهره شیانو په ځپلو کې ښکیل دي د ویزې بندیز اعلان کړ. د کاناډا حکومت ویل مخکې له دې چې د چهارشنبې په ورځ په کیف کې خپل ډیپلوماټیک ماموریت بند کړي، هغه څو کسانو ته به چې په کیف کې د کاناډا په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې ده صحیح امکانات برابر کړي. له دې مخکې اروپایي ټولنې هم پر اوکراینی چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یوه غونډه کې د اوکراین د حکومت د هغه وزیرانو او امنیتي چارواکو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د دوی په وینا لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. دا تر دې مهاله خبرونه. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل د دې خبرونو تفصیل زموږ په پاڼه کې کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پاڼه درسته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه مطالبه اوریدل شي. توسان ریپورتونه وایي چې په سروبي کې د امنیت کمانډانۍ ته وسلوال بریټ کوونکي ننوتې دي. دا چې دغه بریټ پایت رسیدلی او کله هم دوام لري په دې اړه به تازه حال سیمینا له خپل خبريال نه وورو. په دې سربیره مولدې خبرو چې افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو به خبري خپې. همدارنګه به کندهار ته لاړ شو هلته به مو د هغو راستنو شوو کډوالو پر ستونزو خبر کړو چې له ګاونډیو هیوادونو او نورو ولایتونو نه کندهار ته ستانه شوي دي او اوس د کندهار ښار په بیلابیلو سیمو کې میشتي او ستونزو سره مخ دي. د احمد شاه مسعود بنیاد مشر احمد ولی مسعود وایي راتلونکي ولسمشر باید په راتلونکي حکومت کې په تخصص سربیره قومي توازن هم په پام کې ونیسي. په دې اړه ریپورت لرو. دا کونړ د وسیدونکو او چارواکو لاغه وختنې مهم خبره وو چې له وسلوالو طالبانو غواړي چې راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او خپل پکې ګډون وکړي. نور خلک د دې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو اجازه ورکړي. همدارنګ به د انتخاباتي کمپاینونو او منډو ترلو د ریپورتونو په ترڅ کې په ننګرهار کې د اشرف غنی احمدزی د کمپاین د دفتر په پرانیستي خبر شي. د افغانستان اسلامي حرکت په نوم یو ګوند پر راتلونکو انتخاباتو کې له کاندید عبدالله عبدالله نم لاتړ کړي په دې اړه ریپورت لرو. او په کابل کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د جمهور ریاست له کاندید زلمی رسول څخه ملاتړ کړي. نور ریپورتونه هم لرو د اوکراین او د ایران د حالاتو په اړه ریپورت ترلاسه کړي. دوستانو تاسو موږ غږ لاساته راډیو نوري ریپورتونه وایي چې په سروبي ولسوالۍ کې چې د کابل یو اړوند ولسوالۍ ده او د کابل جلال آباد په لوی لار پرته ده، د امنیه کمانډانۍ ته یو ډله بریټ کوونکي ننوتي. همدا اوس را سره له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال شاه محمود شینوار د تلیفون په تماس کې دی. شاه محمود شینوار، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي، ویل کیږي چې په سروبي ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ باندې برید شوی. دغه برید په اړه کې جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
مننه ان سب تاسو ټول اوریدونکو ته سلام او سهار په خیر. لکه څنګه چې تاسو یادونه کړله، نن سهار شاوخوا شپږ نیمې بجې د کابل ولایت اړوند سروبي ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ باندې یو ډله ځان وژونکي بریدګر چې ورغلي وو، لومړی یوه درنه چاودنه یې کړې ده او وروسته نور وسوال ورنه وو چې قومندانۍ ته جګړه هم روانه وه. نو دغه معلومات چې موږ اوس دغه څو شېبې وړاندې د په ختیځ کې د 201 سیلاب کړې اردو مطبوعاتي مسؤول محمد نعمان عاطفي سره شریکه نیولې وه، هغه وروستي جزئیات چې موږ سره شریک کړل د دوی په خبره باندې. په لومړي سر کې یو تن چې چاودنه کړې وه، چې درنه چاودنه وه په دروازې کې، او نور وروسته وسوال داخل د قومندانۍ ته ورنوتي وو او چې هغوی په قومندانۍ کې ځای پذیر شوي دي. دوی وایي چې کله دغه چاودنه شوې ده د د قومندانۍ نه پاس کومې تپې چې دي، د هغې نه هم وسلوالې بدونه کېدل ورباندې په قومندانۍ. وروسته ملي اردو ځواکونه هم قومندانۍ ته ورغلل. دوی وایي چې اوس یې هغه جګړه را کنټرول کړې ده، خو د مرجوع لپاره دقیق معلومات نشته.
د کابل جلال آباد لاره د سروبي د امنیه قومندانۍ له مخې نه تیریږي، په دې اړه تاسو څومره معلومات لرئ چې دغه لاره تړلې ده او که پرانستې؟
هو بالکل، دا سروبي ولسوالۍ امنیه قومندانۍ د کابل جلال آباد د عمومي سړک پر غاړه باندې پرته ده. نو په همدې خاطر باندې له سهار شپږ نیم بجو چې کله دا پېښه شوې ده، دغه لاره په بشپړه توګه باندې بنده ده. او د سیمې خلکو سره هم چې وغږېدلو، هغوی چې دواړو طرف ته په سلګونو موټرې ولاړ دي او لاره مکمله بنده ده. او بله مسله چې د سیمې خلکو سره موږ وغږېدو، چې په دغه جګړه کې ځینې مرمۍ په عامو د عامو خلکو په کورو باندې هم لګېدلې دي، خو تلفات یې اوسه پورې دقیق نه دي چې سیمې خلکو ته هم تلفات رسېدلي که څنګه.
موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم له تاسو سره په تماس کې یو د دې پیښې په اړه به اوریدونکو ته نور معلومات هم ورکوو. قدرمنو دوستانو، په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینوار و چې ویلې یوه ډله برید کوونکي نن د سروبي ولسوالۍ په امنیې قومندانۍ باندې ورغلي دي، او ویل کیږي چې دا مهال په قومندانۍ کې ځای پر ځای شوي کس هم امنیتي چارواکي وایي چې جګړه یې را کنټرول کړې ده، خو تر اوسه پورې له سیمې دقیق معلومات نشته دی. خو هغه خلک چې په کابل جلال آباد لاره باندې د نن ورځې د سفر نیت لري، د هغوی دپاره دا معلومات دي چې دغه لاره د اوس لپاره تړلې ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بې خبري ښیي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و هغه درویشت تنه دولتي ملیشه سرتیري چې پاکستاني طالبانو په روانه اونۍ کې اعدام کړل، په افغانستان کې وژل شوي. پرون د پاکستان حکومت له دې کبله افغانستان ته خپل رسمي اعتراض وړاندې کړ. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د درویشتو پاکستانی ملیشه سرتیرو پر وژنه خوشینی څرګنده کړه، خو وی ویل په دې اړه چې دا پیښه به د افغانستان په قلمرو کې شوی وي دقیق معلومات نشته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د زرار احمد مقبل عثماني له قول لیکي چې وای افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې ژمن دی او تروریستي عمل په هر ځای کې چوي غندي. خو د افغانستان کې د پاکستانی ملیشو پر وژنه به خبري وخوده. ښاغلی مقبل عثماني دا ګندونه د مالدیف پلازمینه مالی کې د جنوبی اسیا د سیمایزو همکارۍ د سازمان سارک په غونډه کې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو او ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وکړي. اسلام آباد وایي درویشتنه دولتي ملیشه سرتیری چې پاکستانی طالبانو پر روانه اونۍ کې اعدام کړل، د افغانستان په خاوره کې وژل شوی. ښاغلی عزیز د دې پیښې په وړاندې د اسلام آباد رسمي اعتراض لیک هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته وسپاره. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې عزیز مقبل ته وویل چې افغانستان باید د انقره د روانې اونۍ د درې اړخیزې سرمشتیزې پریکړې په پام کې ونیسي. د پریکړې دواړه هیوادونه مکلف بولي چې له خپلو قلمرونو څخه د یو بل پر ضد کار اخیستو ته اجازه ورنکړي او باید د افراطي وسلوالو پر ضد اقدامات وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په تیرې عیسوي میاشت کې وویل چې غواړي سولې ته د بریالیتوب یو بل فرصت ورکړي، خو طالبانو خپلې حمله جاري ساتلې. پاکستانی طالبانو د هغو درویشتو ملیشه سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی چې دوه کاله مخکې یې تښتولي وو. د مالی په غونډه کې سرتاج عزیز د افغانستان پر حکومت غږ وکړ چې د دې وژنو د عاملانو د نیولو او د قانون منګولو ته د هغو د سپارلو په برخه کې سمدستي اقدام وکړي.
د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر وایي چې د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو ګټونکي باید د راتلونکي حکومت په تخصص سربیره توازن ته یعنی قومي توازن ته هم پام وکړي. د دې بنیاد مشر احمد ولی مسعود دغه څرګندونې د پنځشنبې په ورځ د ملي اجنډا په نوم په یو کانفرنس کې کړې. بلخوا څېړونکي وایي چې د قومونو په اساس جوړ شوي حکومت د تیرو دولس کلونو راهیسې ښه نتیجه نه لرله او راتلونکي ولسمشر باید وړتیا اصلي معیار وګرځوي. یوسف خان زادران له کابله نور تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ کاندیدانو لخوا انتخاباتي کمپاینونه ورځ تر بلې ګرمیږي، ځینې سیاسي څیرې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو له ګټونکو څخه غواړي چې په خپل حکومت کې د تخصص سره سره د قومونو او ژبو توازن په نظر کې ونیسي. د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود چې د پنځشنبې په ورځ د ملي ایجنډا تر نامه لاندې علمي او څېړنیز کانفرنس ته په کابل کې خبرې کولې، وویل راتلونکي ولسمشر ته ښایي د مشهورو رو او مشرانو څخه د خپل حکومت په تشکیل کې استفاده وکړي.
تعادل او توازن بیان
داسې حکومت چې د قومونو د هغوی د منافعو او ژبو ترمنځ تعادل او توازن وساتلی شي. هغه جمهوریت چې د خلکو پر رایو ګټونکي کیږي باید خپل مسولیت وګڼي چې د جمهوری ریاست ترڅنګ یو بنسټ ترمنځ تراوړي او په هغه بنسټ کې د افغانستان په او اغیزمن خلک راوبولي تر څو هغوی خپل مشورې او تصمیمونه د هیواد په مهمو مسایلو باندې ورسره شریک کړي.
دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې په تیرو کلونو کې په جمهور رئیس حامد کرزی یو انتقاد داو چې د تخصص په ځای مصلحتونو قومي او ژبنی معیارونو ته لومړیتوب ورکړی. خلک وایي کار اهل کار ته سپارل د فساد د کمیدو سبب ګرځي او په دې سره د حکومت او خلکو ترمنځ واټن کمیږي. په ورته وخت کې یو شمیر سیاسي څېړونکي د قومونو او تقسیم په اساس جوړ شوی حکومت بې فائدې بولي او وایي چې یوازې تخصص کولی شي د خلکو باور په راتلونکي حکومت ډیر کړي. د سیاسي چارو کارپو زبیر شفیقی په دې اړه خپل نظر ازادي رادیو ته داسې څرګند کړ.
د حکومت او نظام په جوړولو کې باید دغه سه مصلحتونو په ځای د والکیا او استعداد خبره مطرح شي. خو خبره هم ده چې د نظام بنسټ د حکومت چوکاټ او بنسټ د دغه تمایلاتو نه پاک وي، د والکیا او د استعداد په بنیاد کې خودل شي.
تیرونه د ازادي رادیو سره په مناظرو کې هم ګډون کوونکو کاندیدانو ژمنه وکړه چې د ګټلو په صورت کې به شایسته سالاري او تخصص ته لومړیتوب ورکوي. د کمپاینونو د شروع کېدو رئیس د کاندیدانو ترمنځ د یو اساسي شعار ده چې په ټولو برخو کې به متوازنه پراختیا راولي، کار به اهل کار ته سپاري او ټولنیز عدالت به پلي کوي. دا چې دا شعارونه کله او څوک به یې عملي کوي وخت به یې ځواب ووایي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
کندهار ته نوی داستنه شوی هغه کډوال چې په کونډوي هوادونو نور ولایتونو کې اوسېدلی د مرستو غوښتنه کوي. دغه مهاجر د هوا د یخوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ دی، وایي چې د بیکارۍ او ضعیف اقتصاد په وجه د ژمي لپاره د سون مواد نشي برابرولی. محمد صادق رښتینی له کندهاره ریپورت لري چې د کډوالو ماشومانو په غږ پیلېږي.
اجی محمد چاچی د نوح کوشنیانو پلار دی، د بادغیس څخه کندهار ته راغلی. دی وای چی د سرپناه لپاره ځای نه لري او د جیمی په دی یخ هوا کې د کورنۍ سره ژوند کوي. د اجی محمد چا په خبره تر اوسه نه دولت او نه هم کومي موسسې ورسره مرسته کړي.
حال خراب حکومت خوراکی شہر
افغانستان سره نړیوالی ټولنی د میلیارډونو ډالرو مرستي سره سره خلک شکایت لري چې دغه مرستي په منظم ډول نه دی بشل سوي. یو شمیر کسانو په میلیارډونو ډالر ترلاسه کړ، خو یو شمیر نور بیا د شپې تیرولو قدرت هم نه لري. فاطمه چې د شمالي افغانستان څخه کندهار ته راکډواله سوي، خاوند نه لري او په یوازې سر د پنځو اولادونو دوه لونو او درو زامنو پالنه کوي. دا د سرپنا لپاره ځای نه لري او وایي چې یوازینۍ تکیه پر دولت او نړیوالو موسساتو ده.
نه خیمه لرو، نه بوټي لرو، نه شی لرو. کوچنی هم ګر مریضان دي سره. زموږ سره حکومت هېڅ مرسته هم نه ده کړې. دا واته کاره کېږي. زموږ علاقه د حکومت هېڅ شی لا هم لیدلی. دا څنګه حکومت د خلکو سره مرستې کړي شی کړي؟ زموږ سره هېڅ هم نه کېږي. دا کوچنی هم ګر زکان چینایي تیار ولو یو د 200 د 300 روپو نقصه راکړي. موږ ته نه دوا راکړي، نه شی راکړي. د بارانو د دوه سره په عذاب نه خونه نه شی په خیمو کې. موږ ژوند دی، موږ دا شمال یو، دا کوچان هم نه. زموږ سره بېخي مرسته هم نه کېږي.
د کندهار د مهاجرینو رئیس محمد اعظم نوابی هم د کډوالو یاد ستونزې منی او وایي چې دوی هڅه کوي چې د راستنه سوو مهاجرینو لپاره نوی ښارګوټی جوړ او د ژوند نور سهولتونه ورته برابر کړي.
زه په دې باره کې په خپل چلو مقابل ته د وزیر حسین په دې اړه خبرې وکړلې. هغه دغه انجنیران وعده راسره وکړه ان شاء الله په دغه راتلونکي هفته کې انجنیران هم راسیږي. نو په ګډه به ورشو د دې به یو نقشه جوړ کړو. چې نقشه مو جوړه کړه، دا نقشه به ته ځي شهرسازۍ ته برابر دی کېږي. نو وروسته به هغه څه خو بیا به دوی ته پاره شارکان د سړکان و شپخانې و د اوبو زیرمې دا به ورته جوړوو. نو بیا به یو نمره ولرم، ځکه نظر په فرمان د یو سلو څلرم چې جنابي کرزي صاحب دی، یو نمره ځکه ورته توسیه کوو.
په کندهار کې د مهاجرینو او کډوالو چارو ریاست په تیرو وختونو کې هم د کډوالو سره د مرستو ژمنې کړې، خو د وخت په تیرېدو سره عملي سوي نه دي.
د 1993 کال انتخابات په افغانستان کې د واک سولیز انتقال.
دوستان اوس هم د انتخاباتي کمپاینونو او منډو ترډو پاړه رپورټونه راخلو. په کابل کې د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د جمهور ریاست له کاندید زلمی رسول نه ملاتړ اعلان کړی. د افغانستان د ډیموکرات او پرمختګ غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو مشر وویل چې دوی په انتخاباتو کې له داسې یو کس ملاتړ کوي چې د هیواد ټولې ستونزې په پام کې ونیسي او د حل لارې ورته پیدا کړي. جمیله شریف له کابل تفصیل راکړي.
د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په 19 ورځ د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو د ائتلاف په نوم یو سیاسي بنسټ له زلمی رسول څخه ملاتړ اعلان کړ. د دې ائتلاف غړیو د پنځمې په ورځ په کابل کې یو غونډه لرله. د دیموکراتیک او پرمختګ غوښتونکو ګوندونو او سازمانونو ائتلاف مشر عبدالرزاق اسمر وویل چې دوی په انتخاباتو کې له داسې یو کس ملاتړ کوي چې د هیواد ټولې ستونزې په پام کې ونیسي او د حل لپاره یې هلې ځلې وکړي.
موږ د ائتلاف مشرتابه د هیواد اوسنۍ له حساسیت نه ډک وضعیت او د ښاغلي ډاکټر رسول انتخاباتي پروګرام ته په کتو د اعتدال برابري او پیاوړتیا له ټیم نه د ښاغلي ډاکټر زلمی رسول په مشرتابه خپل ملاتړ اعلانوو.
هغه وایي چې یاد ائتلاف په 1991 لمریز کال کې جوړ شوی دی. تر دې مخکې هم یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو، بنسټونو او سیاسي څیرو د جمهوري ریاست له ځینو کاندیدانو نه ملاتړ اعلان کړی دی. یادې غونډې ته په وینا کې د جمهوري ریاست لپاره د کاندید زلمی رسول لومړي مرستیال احمد ضیا مسعود وویل که د دوی ټیم بریالی شي نو د یو داسې لوی سیاسي ګوند د جوړېدو هڅې به وکړي چې د هیواد د ټولو قومونو استازي پکې شامل وي.
موږ پیاوړو سیاسي ګوندونو ته اړتیا لرو چې ټولې قومي، ټولنیزې او اقتصادي ډلې ونډه پکې ولري. دا چې وکولی شو په رښتینې توګه د ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره زمینه مساعده کړو، په دې باور لرو چې په هیواد کې داسې یو لوی او پیاوړی ګوند رامنځته کړو چې د ټولو قومونو استازي پکې ګډون ولري.
د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د دلوي له 14 پیل او د حمل تر 14 نیټې به دوام وکړي. ټاکل شوی ده د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 14 نیټه وشي.
بلخوا په ننګرهار کې هم د اشرف غنی احمدزی د کمپاین دفتر پرون رسمن پرانیستل شو او په دې اړه یوه لویه غونډه جوړه شوې وه. په غونډه کې په نورو سربیره د ننګرهار سکانو هم د اشرف غنی احمدزی ملاتړ څرګند کړ. شاه محمود شینواره له سیمې رپورټ راکړي.
د پنځشنبه په ورځ د جلال آباد په ښار کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند ډاکټر اشرف غنی احمدزی د کمپاین په پرانیست غونډه کې چې د ختیځو ولایتونو زرګونو خلکو پکې برخه اخیستې وه، ننګرهار میشتو سیکانو له ډاکټر اشرف غنی احمدزی څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. په ننګرهار کې د سیکانو ویان ډاکټر هرمیت سنگ په یادغونډه کې وویل چې دوی شاوخوا 10,000 کورنۍ په دې ولایت کې میشتې دي او د نورو افغانانو په څیر دوی هم د هیواد د برخلیک ټاکونکو مسایلو کې برخه لري. نوموړي وویل په همدې خاطر دوی په یو غږ سره له ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه خپل ملاتړ اعلانوي. په یاد غونډه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین عمومي مسول او د ولسی جرګې غړي حاجی ظاهر قدیر وویل چې دوی له اشرف غنی څخه د دې په خاطر ملاتړ نه دی کړی چې په آینده کې ترې د کومې چوکۍ تمه وکړي. نوموړي وویل چې دوی د افغانستان لپاره د هغه له برنامې څخه ملاتړ کړی او دا کمپاین به د هیواد هر ګوټ ته رسوي. په ختیځه سیمه کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي د کمپاین مسول احسان الله کاموال او د ننګرهار د کمپاین مسول حاجی نصرت هم په غونډه کې خبرې وکړې او د غونډې له ګډونوالو څخه یو غوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزي ملاتړ وکړي. د ویلو د چلدې وړاندې یو شمېر نورو نوماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله، استاد عبدالرب رسول سیاف، محمد شفیق ګل آغا شیرزي او قیوم کرزي د کمپاینونو لپاره خپل دفترونه پرانیستي وو او سترې غونډې یې رابللې وې.
بلخوا پرون په فرا کې هم په یوه غونډه کې د کابو زرو تنو په شاوخوا کې خلک راټول شوي وو او هغوی هم د اشرف غنی احمدزي د کاندیدۍ ملاتړ کړی. له فرا څخه زموږ خبریال رپورټ لري.
کابو زرو تنو په ویلې غونډه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نوماند اشرف غنی احمدزي څخه نن په فرا ولایت کې خپل ملاتړ اعلان کړ. دا کسان چې ډېره برخه یې د فرا ولایت د بلابرک ولسوالۍ اوسېدونکي وه، اشرف غنی د افغانستان لپاره یو وړ ولسمشر په ګوته کړ. حاجي محمد نور چې د دغه غونډې مشري کوله وایي چې اشرف غنی لپاره یې دغه غونډه په افتخاري ډول جوړه کړې او که چېرې نوموړی ولسمشر شي نو باید د فرا ولایت بیا رغونې ته کلکه پاملرنه وکړي.
د اشرف غنی د کمپاین لپاره زه ولاړ یم. 1,200 نفر موږ راغونډ کړي چې دلته موږ کمپاین کوو د اشرف غنی لپاره او موږ د اشرف غنی څخه دا خواهشات کوو چې زموږ د پرا بند باید د څنګه خواهش کوو چې بند راوتړي.
د بلې خوا کسان چې په دغه غونډه کې ګډون کړی وایي چې افغانستان اوس تر بل هر وخت سولې او بیارغونې ته ډېره اړتیا لري نو باید په ولسمشرۍ کې نماندان دا په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي.
زه سراج الدین اخونزاده. موږ اساسي غوښتنه اوله غوښتنه د ملت دغه غوښتنه ده چې خدای پاک دوی چې د ملت دغه زیر راوړي چې د سولې زیر راوړي. د ملت یو سولې ته ډېر ضرورت لري، یو آبادۍ ته. خدای پاک دوی چې د وطن حسابات چې ډېر د خلک ستړي شوي.
د کابل شریف ورځ راځي په فرا ولایت کې ولسمشرۍ ته د نوماندانو کمپاینونه پیل شوي دي چې تر اوسه په دغه ولایت کې ډاکټر اشرف غنی احمدزي، قیوم کرزي، زلمی رسول، عبدالله عبدالله او ګل آغا شیرزي د ټاکنیزو مبارزاتو دفترونه پرانیستل شوي دي.
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15.
د افغانستان د اسلامي حرکت په نوم یو ګوند راتلونکو انتخاباتو لپاره له کاندید عبدالله عبدالله نه ملاتړ اعلان کړی. عبدالله عبدالله په کابل کې د دغه ګوند پلویانو ته په یوه غونډه کې ژمنه وکړه چې په انتخاباتو کې بریالی شو نو د سولې ټینګښت او ملي یووالي ته به ډیر کار وکړي. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
د جمهوری ریاست له کاندیدانو نه د ځینو سیاسي ګوندونو او بنسټونو د ملاتړ پر دوام د افغانستان د اسلامي حرکت په نوم یو ګوند د عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ نه ملاتړ اعلان کړ. د دې ګوند غړیو د پنځ شنبې په ورځ په یو غونډه کې د جمهوری ریاست لپاره د کاندید عبدالله کاری پروګرامونه ګټور وبلل. د اسلامي حرکت ګوند مشر عبدالغنی کاظمی له عبدالله نه خپل ملاتړ داسې اعلان کړ.
د افغانستان د اسلامي حرکت ګوند په بشپړه توګه د اصلاحاتو او همپالنې له ټیم د ډاکټر عبدالله عبدالله له کاندیداتورۍ او د هغه له مرستیالانو نه خپل ملاتړ اعلانوي.
د دې ګوند غړیو له عبدالله نه وغوښتل چې د بریالي کېدو په صورت کې ملي وحدت پیاوړی کړي. په ورته وخت کې عبدالله وایي چې که بریالی شي نو په هیواد کې به د سولې ټینګښت او ملي یووالي ته کار وکړي.
له
خدای پاک سره په ژمنې او د خلکو په ملاتړ موږ تبعیض نه کوو، نفاق نه غواړو، په هیواد کې د بې اتفاقۍ د رامنځته کېدو په خلاف یو او موږ ځان د افغانستان د ټولو خلکو د خدمت لپاره ژمن بولو. موږ د افغانستان په سیستم کې د اصلاحاتو غوښتنه کوو.
له اداري فساد سره مبارزه د قانون حاکمیت د ښځو او ماشومانو حقونو ته پاملرنه هغه مسایل و چې عبدالله د یاد ګوند غړیو غونډې ته په وینا کې وکړې. خو یو شمېر کتونکي بیا وایي چې ټول کاندیدان باید خلکو ته یوازې هغه وعدې ورکړي چې وروسته یې عملي کړی شي. دوی وایي ډېر کله کاندیدان خلکو سره ډېرې ژمنې کوي خو وروسته یې په عملي کېدو کې پاتې راځي.
په همدې سره ورسېدو اته نیمو بجو ته یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرچکو ته. نن سهار یوه ډله وسلوال برید کوونکي د کابل جلال آباد په لویه لاره د سروبي ولسوالۍ امنیې قمندانۍ ته ننوتي دي او دغلته له امنیتي ځواکونو سره پنخطوه وختې دي. افغان چارواکي د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني طالبانو په لاس د پاکستان د دولتي ملیشو پر وژل کېدو بې خبري ښیي. د افغانستان په اړه یوه نوې څېړنه ښیي چې که امریکا او نړیواله ټولنه د افغانستان لپاره د اوس په پرتله یو پراخ او په ډېر لګښت امنیتي ځواک جوړ نه کړي نو ښایي دا هیواد بیا د تروریستانو په ځاله بدل شي. د جرمني پارلمان په افغانستان کې د جرمني ځواکونو ماموریت د لسو نورو میاشتو لپاره تمدید کړ. برتانیا او ایران خپلو کې پرون رسمن بیرته ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ کړې. ایرانی چارواکو یو اصلاح غوښتونکي ورسپاڼه چې اوس پسې خپرونې پیل کړې وې بند کړه او مسؤول مدیر یې سندان ته واستوه. د عراق په پلازمینه کې لږ تر لږه شل کسان د یو هوان په چاودنه کې وژل شوي دي. د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته محاربوي وسلې ورکړل شوي. او کاناډا پرون د اوکراین د حکومت پر هغه جوګپوړو چارواکو چې د مظاهره چیانو په ځپلو کې ښکیل دي د ویزې بندیز اعلان کړ. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. اوس همدا چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي رسوان مراد ورته کتنه کړي.
وال سټریټ ژورنال او دیلی ټلګراف رسپانو د افغانستان د روان وضعیت او له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د موضوعاتو په باب مطالب خپاره کړي دي. وال سټریټ ژورنال رسپانې د افغان ځواکونو د شمیر د کموالي په اړه د یوې څېړنې جزئیات خپاره کړي. رسپانې لیکي د امریکا د پوځي ستراتیژۍ په یو خپلواکه څېړنه کې څرګنده شوې ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د کموالي پلان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یو باثباته افغانستان لپاره د متحده ایالاتو هیلې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. په دې څېړنه کې چې د دفاع وزارت یا پینټاګان لپاره ترسره شوې خبرداری ورکړل شوې چې په راتلونکو کلونو کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتېدونکو خطرونو سره د مقابلې لپاره یو لوی افغان ځواک ته اړتیا ده. وال سټریټ ژورنال زیاتوي له 2015 کال وروسته به د افغان امنیتي ځواکونو شمیر چې اوس شاوخوا 3.5 لک ته رسیږي 2.25 لک ته راښکته شي. پنتاګون ته په چمتو شوي څېړنه کې ویل شوي چې د افغان سرتیرو دا کم شمیر به د افغانستان لپاره د امریکا راتلونکي پلانونه له ګواښ سره مخامخ کړي. ورسپانې د دغه څېړنې د ترسره کوونکي جاناتن شوردن په حواله لیکلي که امریکا غواړي چې افغانستان بیا د تروریستانو په ځاله بدل نشي نو 2.25 لک ته د افغان سرتیرو د شمیر کمول به د واشنگټن دا پلان له خطر سره مخامخ کړي. وال سټریټ ژورنال لیکي دا 3.8 مخیز څېړنه د چهارشنبه پورې د امریکا کانګرس ته هم وړاندې شوې ده. د امریکا دفاع د وزارت یو ویاندې الیسا سمیت د ورسپانې ته ویلي دا څېړنه به له 2014 کال وروسته د افغانستان د ماموریت د ټاکلو په برخه کې د امریکا لپاره ګټوره ثابته شي. دلی ټلګراف ورسپانې په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د سترې پوځي اډې د وسلو د خرڅلاو موضوع څېړلې ده. ورسپانه لیکي په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د اډې هغه وسایل چې له افغانستان څخه نوړي په لوی اندازه پلورل کیږي. خو د ډیلی ټلیګراف په وینا په هلمند کې د برتنوي ځواکونو د مهمې او سترې اډې باسشن برخلیک لا معلوم نه دی. په باسشن پوځي اډه کې یو مهال 1500 کسان میشتول او له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته دا له برتانیې څخه بهر د دې هیواد د ځواکونو تر ټولو لوی مرکز بلل کېده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې له دې اډې څخه به په زیات شمېر کانتینرونو کې مهمات او قیمتي بستې بیرته برتانیې ته انتقال شي، د میلیونونو پاونډو په ارزښت نور وسایل چې ایرکنډیشنونه، مانیټرونه، د موټرو پرزې، د روغتونونو سامان آلات او زیات شمېر نور وسایل چې بیرته نه وړل کیږي د پلورلو لپاره ایښودل شوي دي. دلی ټلیګراف ته د برتانیې دفاعي او حکومتي خدماتو د ادارې او چارواکي کریس موري چې په هلمند کې د پوځي اډې د وسایلو د پلورلو مسؤل دی ویلي، کدا وسایل بیرته برتانیې ته وړل کیږي نو دا کار به په لویه بیه تمام شي. په هلمند کې د برتانوي سرتیرو شمیر لا د مخه له 10000 څخه 15000 ته راکته شوی او د پلان له مخې پر راتلونکي اوړي کې به دغلته یوازې 2500 سرتیري پاتې وي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. لویدیز ورسپانو ته مو کتنه واوریده چې رضوان مراد وړاندې کړه. د کونړ اوسیدونکو او چارواکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې پراتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او که خپل پکې برخه نه اخلي نو نور خلکو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو زمینه برابر کړي، سو د خپل رایو په وسیله خو ولس مشره او د ولایت شوراګانو وکیلان وټاکي. په دې اړه کونړ دره انوري راستولې رپورټ اورو.
د کونړ اوسیدونکو وای ټول با په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او همداراز له وسلوالو طالبانو غواړي چې باید هغوی هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي او که خپل ګډون نه کوي نو نور خلکو ته دې په ټاکنو کې د برخه خستو زمينه برابر کړي. مولوی عبید الله بهاري په جوړ شوی غونډه کې له ټولو افغانانو او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د خپل ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې دې ونډه واخلي.
راځي چې موږ خپل افغانستان د نور په څیر په خپل رائے سره او په خپل علمي استعداد، قوت او علم سره موږ یو ځل بیا په نړۍ کې وزلو چې موږ او تاسو په انتخاباتو کې په صحیح طریقه باندې برخه واخلو. دا د افغانستان یو بل استقلال دی چې موږ او تاسو ته راکړی کیږي.
په مشرانو جرګه کې د کونړ استازي استاد رفیع الله حیدری په وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې په ټاکنو کې د برخه خستو ترڅنګ دی په یاد ورځ له جګړو لاس واخلي.
کونړ په طالبانو باندې چې په غرونو کې دي ستاسو د علماو د مشرانو په واسطه او د خپل غږ ورسو. زمونږ هیله دا ده چې په دغه انتخاباتو کې دوی مزاحمت ونه کړي، زمونږ کونړي ښځې او ماشومان شهیدان نه کړي، وی نه وژني. زمونږ هغه ځایونه چې رایې پکې ورکوو هغه راته فن نه کړي.
دوی له حزب اسلامي مننه کوي چې په ټول ټاکنو کې د ګډون پریکړه کړې او د ولسمشرۍ لپاره یې له یو نوماند هم ملاتړ کړی دی.
اسلامي چې مخالفت کې واقع دی هغه هم د ټاکنو نه خپل ملاتړ اعلان کړی او خپل کاندید لري. هغه چې په کونړ کې د حزب اسلامي څوک دی او مخالفت کې دی او خفه دي، مونږ په هغه باندې غږ کوو چې همکاري دې وکړي او کونړو ته اجازه ورکړي چې لاړ شي او د رایې صندوقونو کې خپل ځای وټاکي.
د کونړ والی شجاع الملک جلاله هم له وسلوالو طالبانو په کلکه وغوښتل چې په ټاکنو کې دي ګډون وکړي، د ټوپک او جنگ په ځای دي د خپل رایو په وسیله خپل مشران وټاکي.
خدای دې وکړي چې دغه طالبان ورونو کې مثل کوم دغه هم بوتوي شي او هغه هم دغه لارې آزادې کړي چې ورور بس موږ سره همکاري کوو. انتخاباتو کې څه واخلې چې انتخابات وشي او زموږ ورونه دي.
هغه ویل ولسونه دي چاته اجازه نه ورکوي چې د ټاکنو په ورځ درغلي وکړي او په خپل ګټه بکسونه له رایو ډک کړي.
کوشش دا وکړي چې شفاف انتخاب سړی په 500 ورې راشي خو چې په شفاف راشي. داسې نه چې صندوقونه په غنمو په پردو ګډه کړي او بیا راشي نو ته نماینده ویلی شو نو ته هغې ته شفاف انتخابات ویلی شو.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک له وسلوالو طالبانو په ټول ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوي چې په ټول هیواد کې به د راتلونکي لمریز کال د حمل میاشتې په 14 نیټه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي چې د ولسمشرۍ نمایندانو خپلې تبلیغاتي سیالۍ پیل کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د سیمې او نړۍ مسایل راخلو. په داسې حال کې چې په اوکراین کې د تشدد په پیښو کې د انساني تلفاتو رپورټونه ورکړل شوي، د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې امنیتي ځواکونو ته یې محاربوي وسلې ورکړي. اوکراین چارواکي تور لګوي چې اعتراض کوونکو لسګونه امنیتي سرتیري یرغمل کړي. د یو بل خبر له مخې اروپایي ټولنې او کاناډا د اوکراین د حکومت پر چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
د اوکراین د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي چې په کیف کې له خونړیو جګړو وروسته پولیسو ته محاربوي وسلې ورکړل شوي. ویتالی زاخارچینکو د اوکراین پر یوه ټلویزیوني چینل وویل چې د پولیسو ته د محاربوي وسلو د ورکولو امر لاسلیک کړ.
پریمیریا پروشنا اکستریمیستی پرودوژوی
اوربان مات شو. افراطیانو حمله ته دوام ورکړ. د اوکراین د امنیتی خدماتو د تروریزم ضد مرکز په چوکاټ کې ما یو لړ اوامر لاسلیک کړل. د قانون د تنفیذ افسرانو ته محاربوي وسلې ورکړل شوې چې د اوکراین د پولیسو له قانون سره سم به کار ترې واخیستل شي. زاخارچینکو له افراطي ډلو غوښتنه وکړه چې خپل وسلې وسپاري او د اپوزیسیون پر مشرانو یې غږ وکړ چې افراطي عمل وغندي. د پولیس وستایل چې د په وینا د قهرجنو مظاهره چانو او غلو د حملو په وړاندې لزغم څخه کار واخیست. پولیس د نظام د اجرایه څنګه یو وسلوال بنسټ دی او قانون له زور، وسلو او مهماتو د کار اخیستو اجازه ورکوي. بل هیڅ داسې یو ډیموکراتیک هیواد نشته چې پولیس به دومره اعتدال او زغم ښودلی وي لکه د اوکراین پولیسو چې وښود. په تیرو څو ورځو کې په کیف کې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې نږدې اویا کسان وژل شوي او شاوخوا 1500 نور ټپیان دي. په راپورونو کې ویل کیږي چې اکثریت کسان له ډزو وروسته د ټپونو په نتیجه کې مړه شوي دي. په وژل شویو کې اعتراض کوونکي او امنیتي ځواکونه دواړه شامل دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت پرنو ویل چې توندلارو 18 تنه پولیس هم نیولي او د یرغمل په څیر له ځان سره ساتلي دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې راغلي دي چې پولیس د برمتو د خوشي کولو لپاره له وسلې د کار اخیستو حق لري. په همدې حال کې کاناډا پرون د اوکراین د حکومت پر هغو جګپوړو چارواکو چې د مظاهره چیانو په ځپلو کې ښکیل دي د ویزې بندیز اعلان کړ. د کاناډا حکومت وویل مخکې له دې چې د چهارشنبه په ورځ په کیف کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بند کړي، هغو څو کسانو ته به چې په کیف کې د کاناډا په سفارت کې سیاسي پناه غوښتې ده صحي امکانات برابر کړي. له دې مخکې اروپایي ټولنې هم پر اوکراینی چارواکو یو لړ بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په یو غونډه کې د اوکراین د حکومت د هغو وزیرانو او امنیتي چارواکو پر ضد بندیزونه اعلان کړل چې د دوی په وینا لاسونه د خلکو په وینو سره دي.
د اوکراین د وضعیت له بحران کېدو سره سم یو وار بیا دا امکان چې ښایي دا هیواد په دوو برخو ویشل شي تر بحث لاندې دی. د اوکراین د سیاسي چارو یو څېړونکي او د روتګیرس پانتون استاد الکساندر موتل په یوه مقاله کې دا کړی چې ښایي د اوکراین لپاره تر ټولو غوره انتخاب دا وي چې په دوو برخو ویشل شي. د ازادي راډیو خبریال براین ویتمور د دې نظریې په اړه د الکساندر موتل سره مرکه کړې چې جزئیاتي فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اوکراین د سیاسي حالاتو څیړونکی پروفیسر الکساندر موتل ادعا کوي چې شاید د اوکراین د دریو جنجالي ولایتونو دونباس، لوهانسک او کریمیا جلا کېدل به د دې هیواد په ګټه وي.
نو نات بیکاز دیر از سم کایند اف انټرینزیک انکاپاسټی on the part of Ukraine to be a diverse
زه دا نه وایم چې اوکراین د یو هیواد په توګه د دې ظرفیت نه لري چې د بیلابیلو خلکو ګډ هیواد اوسي. زما د مقالې اساسي هدف دا دی چې د نړۍ په هر هیواد کې دغه سي تنوع شته او هغوی هم په ختیځ او لویدیز، شمال او جنوب باندې ویشل شوی دي. نو په دې اساس په ختیځ او لویدیز د اوکراین ویشل به هم ډیره غیر معمولی مسله نه وي. الکساندر موتل د بیلګې په ډول وایي د اوکراین په ختیځ کې روسیا ته نږدې پروت ولایت دونباس هغه تور غار دی چې د دې هیواد اواید او منابع یې بشل دي. اوسیدونکو ټول ورسته پاتې دي او د کمونیست حزب ځالې پکې دي. د پروفیسر موتل پوینا کچری د اوکراین دوه یا درې دغه ولایتونو ورڅخه جلا سينو دا هیواد به په اوټوماتیک ډول زیات دیموکرات بډای او باثباته شي او اقتصاد به په چټکۍ پرمختګ وکړي. الکساندر موتل زیاتوي سره لدی چې د جمهور رئیس یانوکوویچ رژیم او د دې سیمو سیاسي رهبران نور ته د جلا کېدو غواښونه کوي خو جدي نه دي، ځکه د پاور ټول پوهیږي چې جلا شوی دوباس به د ځمکې پر سر د دوژه غاروي. د په باور دا خلک یوازې د سیاسي فشار لپاره د جلا کېدو لاپی وي. خوشحالي د اوکراین ځینې نورې سیمې پر رښتیا غواړي چې مثلا په کریمیا کې زیات روسي پلوي خلک وسی، نو آیا روسیه به خوشاله نه وي چې دا سیمه ورسره ګډه شي؟ پروفیسر موتل د ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې وایي
Now that's the exception to the argument. Sort of the exception. It's the half exception.
دا یو څه استثنایی مسله ده. ځکه په کریمیا کې اکثریت خلک فکر کوي چې دا د روسیې برخه ده. هغوی وایي چې غواړو چې جلا شو او هیڅ کله هم نه غواړو چې د اوکراین برخه ووسو. دا خلک ډیر نشنالیستي د زغم خلک نه دي. په دوامدار ډول له روسیې سره د یو ځای کېدو او د کمونستانو ملاتړ کوي. خو آیا روسیه تیاره ده چې دا خلک د خپلې خاورې برخه کړي؟ که چیرې پوتین کریمیا له اوکراینه آزاده کړي او یا له ځان سره پیوند کړي، نو دا به څرګند اعلان وي چې مسکو د پخواني شوروي د روسي میشتو سیمو د پیوند حق ځان ته ورکوي او د پخواني شوروي زیات جمهوریتونه به د روسیې فدراسیون ته د ورګډېدو له خطر سره مخامخ شي. نو پوتین به پر دې فکر کوي چې د کریمیا خپلول د ګمرکونو د اتحادیې او یا د یوروشیا هیوادو د تړون په بایللو ارزي.
Torpedoing the customs union and the Eurasian union.
خو د اوکراین د سیاسي حالاتو د غتیرونکو باور لري چې اوکراین د جلا کېدو په لور نه دی روان او فکر کوي چې روان بحران به د ویکتور یانوکوویچ د رژیم په رنګېدو تمام شي.
I'm not sure if it's a matter of days, weeks or months.
نه پوهیږم دا به د اوغدو اونیو یا میاشتو خبره وي، خو یقینا چې د اعتراضونو د ځپلو په خاطر د خپل مرګ ضمانت واخیست.
In cracking down, he's essentially signed his own death warrant.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ایران او د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې نن په ویانا کې پای ته ورسېدي. البته پرون وبخې په ویانا کې پای ته ورسېدي. دواړو لورو خوښي څرګند کړه چې دا خبرې ګټورې وي او پر مهمو موضوعاتو پکې خبرې شوې دي. احمد شیبر په دې اړه تفصیل لري. ورپسې د خلک او انتخاباتو څنګه پروګرام مهیروي.
ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو ترمنځ په ویانا کې خبرې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو موافقه وکړه چې د خبرو بل دور د مارچ په 18مه په ویانا کې پیل کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف چې د ایراني پلاوی مشر پرې خبرو کې کوله وویل چې دا خبرې ګټورې وي.
علاوه بر بحث هایی که ما در سطح سیاسی
داغو خبرو سربیره چې په سیاسي برخه کې مولرلې، په تخنیکی برخه کې مو همکار پیل کړ او همدارس پر یو مهالویش موافقه ته ورسېدو چې وکړای شو پر اټلونکو څلورو میاشتو کې په مقدماتي ډول بحثونو ته دوام ورکړو او پر داسې اجنډا مو موافقه وکړه چې هدف ته رسیدو کې به لمر سره مرسته وکړي. امریکا، بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیا او چین له ایران غواړي چې خپل اټومي فعالیتونه راکم کړي څو نړیوال ډاډه شي چې تهران د اټومي وسلو د جوړېدو هڅه نه کوي. د ویانا د درې ورځنیو خبرو په پیل کې داس ویل کېدل چې شاید دا خبرې ګټورې نه وي، خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر کاترین اشتن په ویانا کې تر خبرو وروسته خبریالانو ته وویل چې په غونډه کې پر مهمو موضوعاتو بحث وشو. دا وایي موږ درې ګټورې ورځې لرلې چې پکې مو هغه موضوعات مشخص کړل چې یوې پراخې موافقې او وروستي تړون ته د رسېدو لپاره ضروري دي. ډېر څه لاشته چې باید ترسره یې کړو. دا به اسانه نه وي، خو موږ ښه پیلامه لرله. په نومبر کې د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادو او ایران موافقه کړې وه چې ایران به د شپږو میاشتو په موده کې له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس اخلي او په بدل کې به یې نړیواله ټولنه پر ایران یو شمېر لګېدلې بندیزونه کموي.
خلک او انتخابات.
خلک په څه ډول کولای شي د انتخاباتو په بهیر کې ونډه واخلي او خپل حق ادا کړي؟
په دې اړه معلومات په همدې خبرونه کې.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د خلک او انتخابات یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. په دا خبرونه کې مو یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پوښتنو ځوابولو لپاره چې د ټلیفوني پیغام له لارې ازادۍ رادیو سره ثبت کړی دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل میلمه دی. هیله لرم تر پایه مو ملتیا وکړی. ښاغلی امرخیل، لومړی پوښتنه د ننګرهار د خوږیانو ولسوالۍ نه شیرین زمان
کړی ده. د دیو کاندید نوم اخیستی وایي چې د کمپاین له یوې غونډې وروسته کاندید خلکو ته بیلابیل ډول ډالۍ ورکړي. د ده پوښتنه ده چې د کاندیدانو لخوا خلکو ته د دا ډول تحفو یا ډالۍ ورکول د قانون له مخې کوم ممانعت لري یا نه.
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون په رڼا کې او د لوایحو تصویب شوي لایحو په رڼا کې ټاکنې ترسره کوي، او موږ یو قانون لرو چې په قانون کې د ټولو موارد ته یادوري شوې ده. یعنې هغه سقف د مصارف په نظر کې نیول شوی، مدت د کمپاین په نظر کې نیول شوی ده. اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې نظر دی چې کاندید صاحبان باید د ټاکنو په مورد د افغانستان خلکو ته خپل برنامې تشریح کړي، خپل پروګرامونه تشریح کړي، خپل تګلارې تشریح کړي، نه تنها په ډالۍ باندې اکتفا وکړي، اولس هم د دوی په ډالۍ باندې باید ونه غولېږي او د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړي، د دوی برنامو ته رایه ورکړي، د دوی پروګرامونو ته رایه ورکړي، د دوی تګلارو ته رایه ورکړي، نه تنها د دوی ډالۍ ته. بیا هم په دې مورد باندې قانون مشخص کمه یادواري نه ده کړې، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په نظر باندې په ان باندې اولس باید ټولو مواردو ته متوجه وسي، د خپل د راتلونکو په خاطر باندې، د خپل آیندې په خاطر باندې، د خپل د اولاد آیندې په خاطر باندې تنها برنامو پروګرامونو او حقیقت پسې لاړ شي، نه ډالۍ پسې. فکر کوم دو موارد دی، یو دار چې کله کاندید صاحبان خپل نمونه ثبتول په حیث کاندید ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په هغه وخت کې حماوي لیست ضرورت و چې حمایت لرونکي دی ولري، هم ولایتي شورا لپاره او هم همدارنګه ریاست جمهوری لپاره. دغه وخت کې هم دې ته ضرورت نه احساسېدل چې دوی د خلکو نه کارتونه جمع کړي، ځکه یو خاص ځانګړی فورم موجود و په هغه کې د نوم، د کارت شمېره، د ګوتې نښه دوی باید د خلکو نه اخیستې. که چیرې په هغه وخت کې کارتونه هم کم کاندید صاحب ټول کړي، بهتره ده مخکې د ردهي د ورځې نه، د شپاړسم د حمل نه باید بیرته خپل خلکو ته کارتونه بیرته ورکړي، تر څو خلک کارت ولري او د ټاکنو په ورځ باندې برخه واخلي. او همدارنګه غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ردهندو څخه دا ده چې دې مواردو ته ډېر متوجه وسي، مطمئن وسي چې د ټاکنو په ورځ باندې یو رای د هنده د وی رای حق لري، او که چانه چا کارت هم راټول کړی وي، که څوک په پیسو په مقابل کې وي یا په رضاکارانه شکل باندې وي، د یو کارت نه زیات استفاده نشي کولی، او که کم رای د هنده چا ته خپل کارت ورکړی، بهتره ده چې بیرته مراجعه ورته وکړي، خپل کارت ترلاسه کړي، ټاکنو کې برخه واخلي.
که چیرې هغه کارتونه چې کاندیدانو یا د کاندیدانو پلویانو له خلکو ټول کړي او د رای ورکولو تر ورځې پورې خلکو ته ونه رسیږي، د رای ورکولو په ورځ به دوی څه کوي؟
اول خدا را چې هغه کاندید صاحبان کې چیرې کارتونه دي چانه راټول کړي، د یو غټه صحه وکړي، د خلاف د اصول مقررات کار مختوړل، باید خپل کارتونه بیرته را دي هنده او ته توضیح کړي. او همدارنګه هغه ځوان یا هغه خور یا ورور چې چاته کارت ورکړي، دا بیرته د هغوی نه د خپل کارت غوښتنه وکړي، کارت ترلاسه کړي. که چیرې لاسرسی اوس هغه شخص ته نه لري یا د کارت ځای سوی وي، بهتره ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مخکې د ټاکنو نه هغه مرکزونه چې په څلور درس ولایت کې فعال دي، هغې مرکزونو ته مراجعه وکړي او هلته نوی کارت ترلاسه کړي.
لکندوز ولایت څخه یو تن ټلیفون کړی، دی وایي چې په چاردرې ولسوالۍ کې د یو کاندید په کمپاین کې د پولیسو له رنجر موټرو کار اخیستل کیږي. ښاغلی مرخیل، که چیرې له دولتي موټرو څخه په کمپاینونو کې کار واخیستل شي یا د کاندیدانو عکسونه په دولتي موټرو ولګول شي، قانون په دې برخه کې څه وایي؟
خوشبختانه په اخرو کې رئیس جمهور د افغانستان هم یو فرمان صادر کړی، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې موارد باندې منظمې لایحې لري، قانون لري، او رئیس جمهور د افغانستان ټولو حکومتي او دولتي نهادونو غوښتنه کړي چې هیڅ دولتي امکانات او حکومتي امکانات باید کوم کاندید په نفع باندې یا په خلاف ترې استفاده ونسي. موږ د ته خیر مقدم وایو د دې پریکړې د رئیس جمهور ته، اما په عین وخت کې د ولس نم غوښتنه داره چې د مواردو ته متوجه سي، حکومت نم غوښتنه داره، دولت نم غوښتنه داره چې د وکټ دولتي امکانات او وسایلو نه د کوم کاندید په ګټه یا په خلاف استفاده ونسي. او که چیرې دغه موارد لیدل کیږي، ولس باید ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي، ولس باید دغه شواهد راټول کړي، همدارنګه مدني ټولنې راټول کړي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون په اختیار کې ورکړي، تر څو د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موارد د افغانستان رئیس جمهور سره او همدارنګه د افغانستان حکومت سره د شریکی تر څو ور باندې اقدام وسي.
قاضي صاحب پښتون یم، یو پښتون لا داده چې د دوی سبا پښتون وسی چې دغه د رئیس د پوری خپل کمپاینو باندې دمو د کم ځای کړی، آیا دوی حساب ورکولای شي چې نشي ورکولای؟
خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه موارد ته په لیدو سره، په کتو سره، د نوملیکنې یا د ثبت نام د کاندیدانو په ورځ باندې دغه موارد په نظر کې او سیویز او هر کاندید باید خپل دارایی د ټاکنو خپلواک میسون سره سب کړو چې دغه کار سوی ده. مخدې دي چې دغه دارایی او معلومات هر کاندید وړاندې کړی دي په دقیق شکل وړاندې کړی دي او په حقیقت وړاندې کړی دي ټاکنو خپلواک میسون ته. اما بیا هم د ټاکنو قانون لس میلیون افغانۍ هغه د مصارف سقف په نظر کې نیولای چې د لس میلیون نه بیشتر مصارف یا زیات مصارف کول یا کمپاین کې مصرفول خلاف د قانون د خلاف د اصول مقررات او کچیر دغه اسناد د ټاکنو خپلواک میسون ته ترلاسه کی چې یو کاندید د لس میلیون افغانۍ څخه زیات مصرف د ریاست جمهوری کړی ده په دې معنا باندې چې خلاف د قانون حرکت کړی قانوني مات کړی قانون ته احترام نه کړی او دوی به سره به قانوني چلند کیږي. هم د شکایت محترم کمیسون ته معرفي کیږي او هم به د ټاکنو خپلواک کمیسون په دې مورد اقدام کوي.
آزادی راډو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم او بعد سلام حاضر انتخابات کو مبارک دغه شکایت لرم د آزادی پر وسواره کې ډېره بدامنی ده او تر اوسه کارټونه هم ندي ویشل شوي او نو کارټونه راغلي او نو څوک کار ته خوري.
السلام علیکم. دلیل لمزه ما د لوګر ولې د آزادی پر وسواره نه تاسو سره په لیکه کېمه د آزادی پر وسواره کې اته حوزه بالکل سمې کې سل په صدا د وسلوال طالبانو په لاس کې دي. نو دولت څخه دغه هله لرو چې دغه حوزه د خلاصولو لپاره لازم
مننه کوم دی ورور څخه چې تماس نیولی ده د آزادی ولسوالۍ نه او خپل نظریات د آزادی رادیو سره شریک کړي دي. اما غواړم یاده ور وکړم د ټاکنو خپلواک کمیسون د تیرو ټاکنو تجربو نه دا ځل څوارلس میاشتې د مخه امنیتي ارګانونو سره د مراکزو لیست شریک کړی او هدف د شریک کېدو په وخت او زمان دا ده چې امنیتي ارګانونه کافي وخت ولري خپل امنیتي ارزیابي وکړي چې څومره د شپږ زره اته سوه پنځه څلوېښت مرکزونو څخه څومره مراکزو ته امنیت تامینېږي څومره نه. خوشبختانه موږ اوس معلومات ترلاسه کړي په ټول افغانستان کې په حدود څلور سوه شل مرکزونه باندې چې لوګر د یو د هغو ولایتو څخه ده چې هیڅ یو مرکز هلته بند نه ده. په آزادی ولسوالۍ کې موږ نوملیکنه هم کړې ده، هلته هم ثبتنام کړی ده، تیرو ټاکنو لپاره مو هم ثبتنام کړی ده. د ځوان ته اطمینان ورکو چې د ټاکنو په ورځ باندې خپل ترتیبات ونیسي، نور ځوانان ځان سره تشویق کړي په ټاکنو کې برخه واخلي. انشاءالله د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه اړین تدابیر په دغه ولسوالۍ کې دوی ته نیولي دي.
امر خیل صاحب د دې ورور غږ هم واوریده، دی هم د رای ورکولو لیوالتیا لري او هم ورته خپل ورځني کارونه مهم دي. ستاسو وړاندیز دې ډول کسانو ته څه دی؟
اول خو د ځوان نه مننه کوم چې واقعا د ټاکنو سره یې علاقه مندي ښودلې ده او دلچسپي لري چې په ټاکنو کې برخه واخلي. د دې ښکارندوی ده چې افغانستان د یو مثبت تغییر خواته روان ده. افغانان واقعا صلح غواړي، واقعا د ټاکنو په نتیجه کې انتقال د قدرت غواړي. اما د تم غوښتنه هم دنه ده چې د ټاکنو په ورځ باندې مهمترینه موضوع باید په خپل نظر کې ونیسي، ټاکنې ونیسي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر هغه پورې خپل کوشش کړی چې مرکزونه او محلات په مناطقو کې وټاکي چې ولس ورته لاسرسی ولري او هیڅ مرکز به انشاءالله په داسې شکل نه وي چې درې کیلومتره یا دوه کیلومتره مسافه ولري. نو دوی یو منظم تقسیم اوقات کولري او د ټاکنو په ورځ باندې د وونه تر څلورو پورې د ټاکنو پروسه ادامه لري چې سهار اووه بجې کې یو ورور لاړ شي. د ما ورته نظر داده نو تر لسو نهو پورې یو ورور په ټاکنو کې برخه اخیستلی شي، نو بیا تر غرمې یو دوو بجو پورې بل ورور او همدارنګه تر څلورو بجو نه مخکې چې دینه مرکز بند سي بل ورور برخه واخلي. اما بیا هم د دوی هر رایه سرنوشت سازه رایه ده. د دوی ورایه کولی سي یو رئیس جمهور وټاکي، د دوی ورایه کولی سي یو ولایتي شورا غړی وټاکي او د افغانستان په جوړېدو کې د افغانستان په آینده کې یا د دوی د خپل آینده تعینېدو کې د دوی ورایه هم مهمه ده. نو موږ غوښتنه د ځوان داده چې د ټاکنو کې برخه واخلي او په ټاکنو په ورځ باندې ټولو کارونه د ټاکنو ته اولایت ورکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل مننه کوم چې په خبرونه کې مو سره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه کوم.
ترنو اوریدونکو، که تاسو د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنه لرئ، د ازادي رادیو 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتون کې ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مان شه.
سر سو بہجریم توت پدا سے در پدریم بے منزلا بتر کمی سروان کڑا پسریم یو ورز بم در دنا حال دزڑوائی در مانتا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا زب زم افغانستان تا کبل جم دے کا ڈن مار دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ جرمنی دے کا ہالینڈ کدے فرانس کا سوئٹزرلینڈ کبل جم دے کا ڈن مار دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دغواڑا کلر سی دغواڑا کلر سی گران کنڑ او بدخشان تا زب زم افغانستان 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 تا